خوشحال ریډیو ته ستړي مشه د مازیګر 15 بجې شوې دي. نن د اتوار ورځ او د 2015 کال د جولای 12 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو، خو لومړی زموږ د همکار منور شانه د دې غړي تازه خبرونه اورو.
اول د خبرونو سرټکی د جنوبی وزیرستان په لده تحصیل کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځان خطا کې یو شمیر کسانو ته مرګ ژوبلا وخته ده. د افغانستان سینټ د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د داعش وسلوالو د موجودګۍ په اړه اندېښنه ښودلې ده او ایران د نړۍ د شپږو قوتونو سره د خپل اټومي پروګرام په اړه د حتمی تړون ته رسیدلو لپاره خبرې اترې کوي. او اوس د خبرونو تفصیل. د جنوبی وزیرستان په لده تحصیل کې پرون د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ پنخته کې سلور پوځیان او نه وسلوال وجل شوي دي. د جنوبی وزیرستان پولیټیکل چارواکو او د پوځ مطبوعاتي څانګې مشال ریډیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې دا نخته پرون ماسپخین د لده تحصیل په پریغل غر سیمه کې شوي چې پکې دواړو خواوو د درنو وسلو استعمال کړي. پنخته کې شپږ پوځیان جوبل شوي هم دي چې د دوو حالت خنه دي. ځایي سرچینو دا هم ویلي چې دا نخته په داسې حال کې شوه چې امنیتي ځواکونو په سیمه کې د لټون عملیات شروع کړي وو. د دې پیښې ذمہواري د محسود طالبانو ویان اعظم محسود منلې او د پوز لاړه د وسلوالو د وجنې ادایې رد کړې ده. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي هڅه کوي چې په ملک کې اخترونه او روژه په یوه ورځ کېږي. نن د اوقافو او مذهبي امورو صوبایي وزیر حبیب الرحمن مشال ریډیو ته وویل مرکزی حکومت ته یې وړاندیز کړی چې په مرکزی رویت هلال کمیټې کې به هم پښتونخوا ته نمایندګي ورکړي. نوموړي زیاته کړه
مونږ تجویز لګلی یو چې دا اته کسان دي په دې کې تاسو ځان لږ کړنې دغه وکړي څلورو سبو یو مذهبي امور وزاره سیکرټریان مرکزی وزیر په دې باندې په اسلام آباد کې مونږ په دې روژه کې میټینګ کړی دی. مونږ دا تجویز کړی چې مونږ قانون سازي وکړو د جزا سزا نظام نه ناقص کړو، یو ضابطه اخلاق، یو طریقه کار جوړ کړو د شریعت په رڼا کې.
بلخوا د پیښور د مسجد قاسم علي خان علما وای مرکزی رویت هلال کمیټي د دوی گواهان نه منی پکار دي چې یاد کمیټي خپل استازي د کره معلوماتو لپاره دوی ته واستوي نو داراز به په ملک اختر او روجي وی ورځ تراشي. د خیبر پښتونخوا په شمول د ملک په بیلابیلو برخو کې د پشکال د بارانونو لړۍ روانه ده چې د موسمیاتو د محکمې په وینا تر سبا پورې به جاری وي. د موسمیاتو محکمې یو چارواکي مشتاق شاه نن مشال ریډیو ته وویل چې د بارانونو له وجې د صوبې په مختلفو سیمو قبایلي علاقو کې په سیندونو کې د اوبو سطح لوړه شوې ده. نوموړي وویل د خیبر پښتونخوا په شمول د ملک په بیلابیلو برخو کې د پشکال د بارانونو خاص کر په 400 او سوابي ضلعو کې خلک متاثره کړي دي. نن یعنی د جولای په 12مه ملاله یوسفزی خپل 13مه کلیزه نمانځي. نوموړي چې د ماشومانو د حقونو په خاصه توګه د تعلیم لپاره هلې ځلې کوي د جهان د تر ټولو کم عمر نوبل انعام ګټونکو اعزاز هم لري. ملاله نن ورځ په لبنان کې د شام نبی کور شوي خلکو سره تیروي. په نوموړي په 2012 کال کې وسلوالو طالبانو مرګونه برید کړی چې وروسته د علاج لپاره برتانیا ته بوتلل شوی وه او د تر دې د محل ته میشت او تعلیم حاصلوي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان سینټ یعنی د مشرانو جرګې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو او په ځانګړي ډول په ننګرهار کې د داعش وسلوالو د موجودګۍ په اړه اندېښنه ښودلې ده. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یار نن په عمومي غونډه کې وویل چې د اسلامي دولت یا داعش وسلوال طالبان د ننګرهار ولایت په بیلابیلو سیمو کې په جګړه بوختې خو حکومت په دې اړه هیڅ نه وایي.
تقریباً 10 روز سے
مشرانو جرګه په داسې حال کې اندېښنه ښایي چې د دې نه وړاندې د دفاع وزارت د ویان مرستیال دولت وزیري مشال ریډیو ته ویلي وو په ننګرهار ولایت کې د داعش وسلوالو د ځپلو په هدف تازه عملیات شروع شوي چې پر مهال یې د یادې ډلې د کمانډرانو په ګډون لسګونه غړي وژل شوي دي. په شام کې فعالان وایي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر ولکې لاندې الباب خارګوټي کې د حکومتي ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي. په برتانیا کې میشت د انساني حقونو د سار ډله وایي په پرونی برید کې په وژل شوو کې د ښځو ماشومانو په ګډون نورلس عام کسان هم وژل شوي دي. عیني شاهدان وایي چې د شام حکومتي ځواکونو د هلیکاپټرونه بیرلې غورځولې چې پکې بارود وو. د بشري حقونو تنظیمونو د شام په حکومت تنقید کړی چې د بیرل بمونو استعمال سره عامو خلکو ته ډیر زیان رسیږي. د نړۍ شپږو قوتونو سفارتکارانو تیره ورځ ناوخته پورې له ایراني مذاکرات کوونکو سره د اټمي پروګرام په اړه حتمي تړون ته د رسیدو لپاره خبرې اترې کړې دي. د لړ کې سبا یعنی د ګل ورځ حتمي موافقې لپاره اخیری نیټه ټاکل شوې ده. سفارتکاران وایي پرون په ویانا کې د دوه اړخیزه او هر اړخیزه غونډو وروسته په 98% مسوده اتفاق شوی دی، خو په داسې حال کې چې مذاکرات کوونکي د نننۍ خبرو اترو لپاره تیاری نیسي. رپورټونه وایي دوه یا درې مهمې مسلې لا هم موجود دي چې تر څه مودې پورې دا تړون وي، او د دې ترڅنګ د ایران پر ضد د ملګرو ملتونو لخوا د میزایلو او غیر روایتي وسلو د ارزی بندیز پوښتنه هم شامل ده. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار منور شان اوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. تو روان یو سات کې واوري تیر ورځ په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو په یوه حمله کې د امنیتي ځواکونو سرور سرتیري وژل شوې دي. د خیبر ایجنسۍ کډوال وایي واپس خوځي ولیکلي او کورونه یې وران پراته دي.
اوس زمونږ واپسي رضاکارانه واپسي ده، خو حکومت مونږ له هغه څخه توجه را نه کړه لکه څنګه زمونږ علاقه کې نقصانات شوي دي او کوم شیونه چې زمونږ خراب شوي د هغو بحالي ونه شوه.
بلخوا په لومړي ځل د خبر ایجنسۍ د پولیټیکل انتظامی لخوا اقلیتي ورورولۍ ته هم سرکاري ملکۍ ورکړل شوې دي.
موږ چیرې موږ په خپله دا کار موږ په خپله وکړو چې کم از کم د یو نورو خپلوانو یا عزیزانو ته کوم تکلیف نه وي، بس اسانتیا به ورته وي. نو په دې وجه باندې موږ به دا لومړی هغه وکړلو هغه موږ ته میلاو شوله.
او په کوټه کې خلک وایي د وړوکي اختر لپاره تیاریانې پیل کړې دي.
ماشومان مې راوځي د اختر د خوشحالۍ په دغه باندې موږ د بوټونو ورته رانیسو، کپړې مې ورته جوړ کړې وې او د دوی په مرضي لګیا چې دغه وکړو شاپینګ ورته وکړو شی ورته رانیسو.
د مشال سره یې واورې. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د پاکستان امنیتي چارواکي وایي تیر ورځ د جنوبي وزیرستان په لدا تحصیل کې وسلوالو د امنیتي ځواکونو پر یوې پوستا برید کړی چې پکې څلور سرتیري وژل شوي دي او 15 نور ژوبل دي. په اوس بیا دا دعوه هم کوي چې په ځوابي کاروایي کې 9 وسلوال وژل دي. لسمی پر دې د مشال ریډیو د خبریال سلام مسعود دا رپورټ اورو.
پسویلی وزیرستان کشید پولیٹیکل انتظامیہ پر ڈیر اسمیل خان کشید امنیتی فورس سرا و بستا دے خفیہ ادارو چارواکیو دے پخلی او دے پشتنخوا ستر پنڈغولی پشاور نا دے امنیتی فورس دے مطبوعاتی سانگی لطرف مشال ریڈیو ترال جلی یو برشنائی لیک پا مطابق دے افتے پا ورز مسپشین مال دے سویلی وزیرستان تحصیل لدہ سیم پرغل غر پلامن کشید دے امنیتی فورس سرتیری او تال بون سرا وکار دل دے دوارا لوریانا دے غٹے وڑے وصلے دے گنو ڈزونو بدلون وشا چپ نتیجے شئیے نہات تالے بون چالور پاوجون مڑا اوشپیج نور پاوجون پر ارجلی شوال دا غوزر آئے دا ہاں زیادہ کرا چپ جگڑا کشے مڑا او پر ارجلی پاوجون دے ہیلیکاپٹر پا یو خصوصی الوت کشے دے وانا پاوجی اسپتال تالش دولی رسولی شوی دی چرتا چھ دوا پر ارجلی پاوجون مرگا دی وشوال شی زرائے دا ہاں ویلی دی چھ دے مرگ جوبلے دغا پیش آغا وقت مخ تراغل لا چکلا دے امنیتی فورس سرتیریو پا وشولی سیمک شے دے لٹون دے عملیاتو پا دوران کشے حال تا موجود طالبون را حسار کرل او بیا دے دوارا لوریانا دے غٹے وڑے وصلے دے گانو ڈرزونو دے بدلون پا نتیجے کشے دوارا لوریو تا وشولی شوا زیانی زیان ورا سیدا دے دغے پیش زیمواری دے مسعود طالبانو ویون دا زم مسعود نن گئی زما لس نیم بجې هغه وخت قبوله کړه شکلا دی وینا سرګند سیمه نه دای د مشال ریډیو سره د ټلیفون په لیکا غېده اعظم مسعود دا هم وویل چې په پیشکش د دوی خلی دوا ملګري په رات ژلي شوي د نه ملګریو مرګ یې ونه مانه او دا دوا یې هم وکړله چې په پیشکش د میژ ملګریو څوارلس پوځي سرتېري وژلي دي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
مشال ریڈیو ستاسو خپل ریڈیو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږید. افغان حکومت چارواکي وایي په ننګرهار کې د داعش ډلې او سوال طالبانو پر وړاندې جدي اقدامات شوي دي. په دې ولایت کې په وروستیو کې د داعش ډلې او سوال طالبانو ترمنځ درنې جګړې شوي چې له کبله یې ګڼې کورنۍ د خپلو سیمو پرېښودلو ته اړ شوي دي. د ننګرهار والي ویلي چې د داعش ډلې د ملاتړ لپاره له پاکستان او د سوال طالبانو د ملاتړ لپاره له ځینو نورو ولایتونو وسوال دغه ولایت ته ورغلی دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار سالم احمد صالح ناورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په ننګرهار کې به د داعش ډلې په وړاندې پوځي عملیات تر هغو روان وي چې دغه ډله په بشپړه توګه ختمه سوې نه وي. دفاع وزارت وروسته له هغې دا خبره وکړه چې د ننګرهار والي سلیم خان کندوزي پرون په جلال آباد کې یوه کنفرانس ته وویل د داعش ډلې د ملاتړ لپاره له پاکستانه او د وسلوالو طالبانو د ملاتړ لپاره له لوګر او نورو سیمو جنګیالي دغه ولایت ته ورغلي دي. راپورونه وایي داعش او وسلوالو طالبانو په خپلو کې هم سختې جګړې کړې دي. د دفاع وزارت یو ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل داعش ډلې ته یې په دې ولایت کې سخت ګزارونه ورکړي دي. دولت وزیری وایي په ننګرهار کې به دغه پوځي عملیات تر هغو روان وي چې سیمې په بشپړه توګه د داعش ډلې له موجودیته پاک سوي نه وي. د ننګرهار چارواکي وایي په تیرو دوه اونیو کې په ننګرهار کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د داعش او طالب وسلوالو شاوخوا سل غړي وژل سوي دي. د ملي امنیت عمومي ریاست په ننګرهار کې د یوې میاشتې په موده کې د داعش ډلې د څو کلیدي غړو حقیار، جهادیار، ګلزمان، شاهدالله شاهد او حافظ سعید خان د وژل کېدو خبر ورکړی دی. ملي امنیت وایي حافظ سعید مخکې د تحریک طالبان پاکستان مهم غړی و چې د داعش له عمومي مشر ابوبکر البغدادي سره د اړیکو پر اساس د افغانستان او پاکستان یا د دوی په اصطلاح خراسان لپاره د دې ډلې د امیر په توګه ټاکل سوی و. د ننګرهار د والي ویان احمد ضیا عبدالزای وایي په وروستیو کې هم د طالب وسلوالو او هم داعش ډلې په وړاندې هوایي او ځمکني عملیات سوي دي. په همدې حال کې د اچین ولسوالۍ اوسیدونکي ادعا کوي چې په تیرو څو ورځو کې په ولسوالۍ کې سخته جګړه روانه ده چې ملکیانو ته یې هم مرګ ژوبله اړولې او ګڼ کسان له خپلو سیمو کډه سوي دي. د ننګرهار چارواکي تاییدوي چې داعش ډله د دې ولایت په شپږو ولسوالیو کې حضور لري او د دوی په وړاندې جګړه ځکه اوږده سوې چې دغې ډلې ته له نورو ځایونو دوامداره مرستې رسیږي. ملي امنیت داعش ډله د افغانستان لپاره یو خطر ګڼلی دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د قبایلي سیمو لپاره د قدرتي آفتونو د نظم اداره اف ټی ایم ای وایي د روانې میاشتې له اوومې نېټې نه یې د باړې د کمبرخیلو او بر کمبرخیلو بې کوره کړل شوو خلکو بیرته د هغوی کورونو ته د ستنولو لړۍ پیل کړې. دا اداره زیاتوي چې تر اوسه یې شاوخوا 4000 کورنۍ بیرته لیږلي او ورته یې یو لړ اسانتیاوې هم برابرې کړې دي. خو د باړې د اغېزمنو شوو خلکو مشران بیا وایي په سیمه کې د خلکو ډېر زیانونه شوي دي او د بیا بحالۍ لپاره یې حکومت باید کوټلي ګامونه پورته کړي. د مشال ریډیو خبریال فرهاد چنوارینا نور تفصیل اورو.
د اف ڈی می د وینا تر مخی د باڑی کمبرخیل بر کمبرخیلو کې بلو بے کور شو خلکو د سپنیدو دغه عمل به د جولای تر 14 نیټې پورې مکمل شي. د اف ڈی می د خیبر ایجنسی کوارډینیټر ضیاء الحق د کمبرخیل او بر کمبرخیلو کې بلو د سپنیدو او دوی ته د اسانتیا ورکولو په حق له مشال ریډیو ته وایي
چکم دا پروسس سٹارٹ کرے دے نو دا تکیا مرکز برکم برخیل نہ سٹارٹ دے دینا مخ کی مون پخور کی چکم حبول وی ائی ڈی پی زی فوڈ پاگے با نے سٹیم ور کرے دے نو پاگے سٹیم با نے دیکھل کو تا 10,000 روپے ٹرانسپورٹیشن چارجز دی او دل تا کی پتہ کیا مرکز کی 25,000 روپے اے ٹی ایم کارڈ ور کو چا گا ڈی پی وی آر ایس پہ پرسنگ والی نو 24 آور کی دتا دا پیسے دے میسج تھرو باندے لاڑی شو دے اے وصول اولے اے ٹی ایم بازاریا باقاعدہ ہیلتھ ٹیم ناستے پولیو ویکسینیشن دی چکم معشومان کما فیمل رضیہ معشومان دا پولیو ویکسینیشن اور کے
د بڑی سیمی د متاثرین یو مشر صوبت خان پردی بے وائی چی د پوزی عملیاتو بدمنی لامل پا باڑا کی خلق تا دیر زیانون اوختی دی او باید حکومتی د بیا بحالی لپارا گامون پور تکڑی
حکومت مونگ لاغست توجه را نکڑا لکا سنگ زمون علاقه کی نقصانات چی ویری مونگ تا پکی یو دنیا ستون زیری پا دا واپسی که دیتا دی بجلی او دی اوبو ضرورت دیتا چی جی زمون اوبر ٹولی پا بجلی باندی راکی جی کویانو نا اوبر راکی جوی زمون تا بیا بجلی آغا شانتی نشتاره او زمون اسکولون و اسپتالون نشتاره امرجنسی امبولینس موبایل اسپتال دی آغا دی علاقه خلکو تورگی
یاد دیوی چې د روان کال د مارچ په میاشت کې د باړې د کډوالو ستنېدل پیل شوی دی او د اکاخیلو او شلوبرک بیلو خلق ورته ستانه شوی دی او اوس کمبرخیل او بر کمبرخیل هم ورته ستنېږي. باړه په دې وروستو کې د خیبرون پوځي عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو نه پاکه کړه شوې ده، خو بیا په تیرا کې د وسلوالو پر ضد خیبر ټو عملیات دوام لري. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
او هم د خیبر ایجنسی په اړه راځي او بل رپورټ ته. د خیبر پولیټیکل انتظامی لخوا اقلیتي ورورولۍ ته هم سرکاري ملکۍ ورکړل شوې دي. د نوو منتخب شوو ملکانو وینا ده چې دوی د پیړیو راهیسې دغلته اوسیږي، خو په اول ځل ورته خپل حق ملاو شوی دی او دا په سرکاري توګه ومنل شو. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د ریاض مساخیل په دې رپورټ کې.
مشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر ایجنسی نوی منتخب شوی ملکانو د پولیټیکل انتظامیه په فیصله د پولیټیکل ایجنټ او کمشنر مننه وکړه چې د دوی په کوششونو ورته خپل حق میلاو شو او دې سره به اوس د اقلیتي رورولې وړې وړې مسلې په درشل دننه حل کیږي او دوی به حکومتي چارواکو ته خپل اواز په خشان ورسوي. یو اقلیتي ملک ویلسن وزیر مشال ریډیو ته د دغه فیصله په حق له وی
دا خو مطلب دې چې ډیره هم فیصله دی، چې موږ خلک خو په قبایلو کې په خبر کې بور دي
قبائلی سیمو کې اقلیتی رورولۍ ته د خپلو ملکانو ضرورت ولې پیښ شو؟ په دې اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر ایجنسی نه منتخب شوی یو بل اقلیتی ملک نارنج سنگ وی چې په لومبی پړاو کې یوازې د خیبر ایجنسی د پاره دوی ته ملکې ورکړې شوې او د اختر نه وروسته به دوی د باجوړ ایجنسی په ګډون نورو پولیټیکل انتظامیو سره ویني او هغوی ته به متارکه ایجنسو کې اقلیتي مشرانو ته د ملکې او لونګې ورکولو خواست کوي، چې دا رنګ ټولو ایجنسو کې د قبایلي مشرانو په رنګ اقلیتي مشرانو ته هم ملکې ورکړې شي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روغتیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
او
اوریدونکو راځو یو بل رپورټ ته. د خیبر پختونخوا په شمول په ټول ملک کې په یو ورځ د اختر لمانځلو لپاره حکومت او مقامي رویت هلال کمیټې هلې ځلې شروع کړې دي. بلخوا په پختونخوا صوبه کې مقامي هلال کمیټې غړي بیا وایي چې د لړکې مرکز کله هم د خیبر پختونخوا ګواهان او د دې ځای د دینی عالمانو فیصله نه ده منلې، او همدغه وجه ده چې هر ځل اختر او روژه دوی په بیلو بیلو ورځو لمانځي. په دې لړکې د پېښور نه د شبیر احمد جان دا رپورټ.
دا خیبر پختونخوا د اوقافو او مذهبي امورو صوبایي وزیر حبیب الرحمن مشال لیډو ته وویل چې په ملک کې د یو روزې او اختر لپاره دوی وړاندیز لیږلی دی چې د پېښور نه د هم په مرکزي هلال کمیټې کې نمایندګان شامل کړي. بلې دا چې موجوده خیبر پختونخوا صوبایي حکومت مرکز ته دا وړاندیز کړی دی چې داسې یو قانون سازي دې وکړي شي چې د مرکز نه علاوه څوک هم د روزې یا د اختر اعلان کوي د هغوی په ضد قانوني کاروي وکړي شي. د دوی په وینا د دغه اعلان کولو حق صرف او صرف مرکزي رویت هلال کمیټې سره دی.
مونږ تجویز لګلی وو چې دا اته کسان دي په دې کې تاسو ځان لږ کمی دغه وکړه سلور سبو یو مذهبي امور وزرا سیکرټریان مرکزی وزیر په دې باندې اسلامآباد کې مونږ د روژه کې میټینګ کړی دی. مونږ دا تجویز کوي چې مونږ قانون سازي وکړو د جزا سزا نظام نه لاسیس کړو، یو ضابطه اخلاق یو طریقه کار چې جوړ کړو د شریعت په رڼا کې، او په دې مسله باندې محاصر حاصل باسو کې یو قانون نه کوو، د هغه قانون مطابق بیا مطلب لږ فیصله کړي.
بلخوا د پېښور مقامی د مسجد قاسم علی خان زونل هلال کمیټې سره تړلې د چارسدی جمعیت علماء افغان هلال کمیټې یو ناظم مجید ګل مشال لیډو ته وویل چې مرکز کله هم د پښتونخوا صوبې ګواهان نه دی منلې.
خدای باندې مو خپل میټینګونه لوکل شي ویلي او د حکومت سره هر کال چې روژه راځي نو وزیر اوقاف سره زمونږ میټینګ اوس هم شوی دی. یو چې زمونږ دا منو چې دا چیرمین دی د هلال کمیټې مشر دی، مونږ د مدرسانی مونږ د خبره منو چې دی دا شریع خیر دلته عالمان ټول ناستي ماشومان دي، مفتیان دي، مشایخ دي، او دې دا نه مني. نو که تاسو نه یې نه دلته خو دا ایمان خو نه ګرځي په دې خبره باندې چې کینه غلط دی وي دا غلط دی دا اشی
نوموړو زیاته کړه چې ر خپلې تسلې لپاره باید مرکزی رویت هلال کمیټې خپل نماینده دلته راولیږي او یاد د دوی نماینده هلته کې ځان لر او غواړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو. د کوزا مومند ایجنسۍ د رنګینه غونډۍ سیمې اوسیدونکي وایي چې حکومت هغلته د ماشومانو جینکو د تعلیم لپاره هیڅ بندوبست نه دی کړی. د دوی په خبره ماشومان هلکانې د زده کړو لپاره نږدې نورو سکولونو ته ځي. د مومند ایجنسۍ د پولیټیکل انتظامي یو افسر مشال ریډیو ته ویلي چې په رنګینه غونډۍ کې د پرایمري سکول جوړولو په اړه به د سیمې له مشرانو او د تعلیم د محکمې له چارواکو سره خبرې کوي. نور تفصیل د شاهنواز ترکزی نه.
د کوزا مومند ایجنسۍ په رنګینه غونډۍ سیمه چې آبادي له 2000 نه زیاته ده، ولسی وایي چې نه هو د هغوی په سیمه کې د جنکو لپاره کوم سکول شته او نه د هلکانو لپاره. دوی وایي چې هلکان بیا هم څلور او پنځه کیلومتره مزل کوي او د نورو کلیو سکولونو ته ځي، ولې د جنکو تعلیم بیخي پاتې دی. دغه سیمه چې د کوزا مومند ایجنسۍ په میچنۍ کې آباده ده، د پېښور ضلع نه په سویلي اړخ لږ زیات څلور کیلومتره کې آباده ده. د دغه سیمې اوسیدونکي اورنګزیب خان د ماشومانو مشکلات داسې وایي.
ټان دل دستا خو ډیر لري زی په دې ګرمۍ کې چیزی راځي په ډیر لونه خراب شي فلاره باندې. نو که دلته د سیده جنکو سکول جوړ شي، د الکانو سکول جوړ شي، دې سره به د ازمنګ علاقه چې د کمرنګینه غونډۍ د تعلیمي لحاظ سره به ان شاء الله چې ډیره ښه شي.
شوکت خان چې د سکول استاد دی هغه وویل چې کچرې د هغوی په سیمه کې سکولونه وي نو ماشومانو جنکو به هم سبق وایلو. هر پلار د خپل وس پورې ماشوم سکول ته لیږي، خو چې بیا مالی غریبي اجازت نه ورکوي نو لوړ زده کړې پرې ونه کړي.
لکه موږ خپل های سکول کې موږ سره خپل بچی مزي تقریبا 3-4 کیلومتر مزل کوي را سره. دا سه ماشومان چې کم د ماشومان دي نا کډیر لاړ شي دریم سلورم پنځم پورې پرایمری ته لاړ شي به لري تک دي، نو لہذا د جنکو تعلیم په دغه وجه خو مکمل پاتې شي.
نو دغه سیمه د کوم رقم سکولونو ضرورت زیات لري؟ اختر مومن وای
پرایمری سکول هم دی، مردانه زنانه دواړه دی، های سکول هم دی، او دومره پوری دغه نه چې په دې ځای کې انټرمیډیټ کالج هم خو اصل ضرورت.
بیا مې د کوزا محمد جنسید اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ ساجد نواز سره د دغه ولز غوښتنې شریک کړلې.
دا په پاپولیشن باندې او چې کومه ایډی پی را روانه ده نو چې کومه ایډی پی مونږ ته راشي نو مونږ دغه ځای کې مشرانو سره خپل ناسته وګو او دا غا ناسته په بیس باندې مونږ دې ته بیا سیمونه ورکو. نو ان شاء الله په دې کې بډېر ځل جرګه مونږ د دې راغواړو او بیا د ایجوکیشن وال سره هم په دې باندې کخیر ان شاء الله میټینګ کوو. ګورو به چې انشاءالله کوم ځای کې اسکول دی سره نږدې دی او څومره دوی ته ضرورت دی نو انشاءالله کوو به ولې به نه کوو لازم به کوو.
د رنګینې غونډې ځوانان د بایکور ډب کور او د شالم سلو های سکولونو ته سبق لزی خوای چې مشکلات ورته زیات دي او دوی وویل چې حکومت دې باید د هغوی په سیمه کې سرکاري سکولونه جوړ کړي. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. درې ورځې وړاندې د گورنر خیبر پختونخوا د دفتر لخوا جاری شوی اعلامیه کې د پوهنتونونو وایس چانسلرانو ته د زده کوونکو په سیاسي تنظیمونو د بندیز لګولو هدایات جاري شول، خو په سیاست کې برخه اخیستونکي زده کوونکي او د سیاسي ګوندونو غړي د گورنر دغه فیصله د سیمې قام او جمهوریت لپاره ګټوره نه ګڼي. د پېښور نه په دې اړه نور تفصیل د ځلان یوسفزي په دې رپورټ کې.
د پېښور پوهنتون د پښتون سټوډنټس فیډریشن انفارمیشن سیکرټري ملک احتشام الحق وایي چې په پوهنتونونو کې د زده کوونکو د ستونزو لپاره همدا سیاسي تنظیمونه غږ پورته کوي او که په دوی بندیز ولګي نو د زده کوونکو فریاد ته به هیڅوک هم غوږ نشي.
نور چې ډېرې زیاتې مسلې دي، د ډګریانو مسلې دي، زموږ چې کومه اسلامیه کالج یونیورسټي چې ده بنتهایي زیاتې مسلې دي. گورنر صاحب پهله خو ته راشه ته د اسلامیه کالج یونیورسټي سیکریسي وګوره، د پېښور یونیورسټي سیکریسي وګوره چې سیکریسي کې مسلې څومره دي. اسلامیه کالج اتلس وایي چانسلران بدل شو، ته وایي چانسلر خو پهله ټیک کړه، د نور یونیورسټو وایي چانسلر خو ټیک کړه، نه پس د پولیټکس سیاست خبره کو.
د اسلامي جمعیت طلبه د پېښور جنرل سیکرټري واسف الله وایي چې په زده کوونکو باندې د سیاست پابندي به د سیمې په راتلونکي ښه اغېز ونه لري، ځکه چې همداز د کوونکی د مستقبل مشران دي.
پولیټیشن چې کم تیار شوی تاسو وګورئ، د جاوید هاشمی شو، احسان اقبال شو، د ټول اسلامي جمعیت طلبه پروډکټ دی. پولیشنګ کی په دې کې یو سټوډنټ دغه ګرومی کی دغه میچورټی لیول هاي کیږي. دا ټول دنیا کې موږ ورځي سټوډنټ پالیټ کې شته، او دا سټوډنټ چې کم دی ډیموکریټ کې حق دی، او حکومت لنګ دا مطالبه کو، د الفاظ مو شدید مزمت کو پکاره چې سټوډنټ له حکومت رائټ سور کې نه مقابله کې دي چې کم دی الټا پابندی نه لګي.
د عوامي نېشنل پارټي غړي او د تعلیم په خواني صوبایي وزیر سردار حسین بابک وینا ده چې له تیرو وختونو ثابته ده چې د پوهنتونو سیاست ملک او قام ته نامتو مشران ورکړي دي.
پابندی نه پکار پکار د چې دغه طالب علمانو ته خپل اختیار چې غیزان الیکټډ باډیز وټا کی ضروری نه چې دی بس صرف سیاسي اکټیویټیز کی لیډرشپ کوالټیز چې دی غا ودمومي. او ظاهر خبره د تعلیمي ادارې دا چې مونږ غواړو دا چې یو طرف ته د ډاکټران پیدا کی، انجینران پیدا کی، مونږ غواړو دا چې د سیاسي ورکران پیدا کی.
د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې غړی او پخوانی سنټر غلام علي وایي چې د گورنر دا فیصله جمهوریت او د جمهوریت سوچ ته زیان رسوي.
خیبر پختونخوا گورنر چې کوم دی په خپل سیاسي سړی دی، او ډیر افسوس دا دی چې یو سیاسي غړی او ټول عمر سیاست سره وابسته پاتې شوی هغه دغه رنګې فیصلو کې، نو دا په ملک کې د جمهوریت دپاره جمهوري سوچ دپاره دا نسخاندې ګرځي.
د زده کوونکو د سیاسي تنظیمونو په وینا د ګرمۍ له چوټیانو ختمېدو سره سم به په پوهنتونونو کې د سیاسي تنظیمونو د بندیز پر ضد احتجاجي تحریک پیلوي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
او اوس راځي یو بل رپورټ ته. د خیبر پختونخوا په شمول د ملک په مختلفو برخو کې د پشکال د بارانونو لړۍ روانه ده، کوم چې بعد د مې سره تر سبا سهار پورې جاري وي. د موسمیاتو د محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په بره سیمو قبایلي علاقو کې د بارانونو له وجې نه صرف په دریای کابل کې د اوبو سطح لوړه کېدای شي، بلکې په یادو سیمو کې یو شمېر خوړونو کې اوبه هم زیاتې شوي دي. تفصیل د احمد الله په دې رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو په شمول د ملک په مختلفو برخو کې د بارانونو لړۍ روانه ده چې ورسره دریای کابل نه علاوه په ځینو نورو دریابونو کې د اوبو سطح اوچته شوې ده. د موسمیاتو محکمې یو چارواکي مشتاق شاه مشال ریډیو ته وویل چې پینډۍ او اسلام آباد په شمول د خیبر پختونخوا په پېښور، مردان، نوخار، ملاکن ډیویژن، هزاره ډیویژن، کوهاټ ډیویژن او ډیره اسماعیل خان نه علاوه خیبر، اورکزی، کورما، شمالي او جنوبي وزیرستان ایجنسو کې هم بارانونه شوي دي، او د بارانونو لړۍ به د راتلونکي څلور ساعتو پورې دمې دمې سره جاری وي. د خیبر پختونخوا په سیندونو او خوړونو کې د اوبو سطح په حق لا مشتاق شاه وایي
کابل پیور په میکسیمم پیپل دی چې هغه تمونږه سلابیک کې سیر پیل شو او خوړونو کې هم چانسز دي چې اوبه راتلی شي. نوخار او سوابی کې بعض ځایونه او سوات کې او هزاره ډیویژن کې مشرق کې خاص کر اوڑنی کی سندنی کے اوپر اتلے شی دل علاوہ دی خان کے ہم باز علاقوں کے چار سشتا کوہاٹ کے ہم باز زلنی کے اوڑنی راتلے شی او کرک او لکی مرور کے ہم باز زلنی کے اوڑنی راتلے شی
دا افتون سرا دا مبارزی صوبائی ادارہ یا پی ڈی ایم یو چاروا کی ریاض کریم نا چکلا مشال ریڈیو دا انتظامات پا حق لا تپوس وکلو نونو موڑے وائی
مونگ تا جدا سے کسیم تا غراشی دا میٹ آفیس نا دیو میسیج مونگ جنریٹ کھو اگا میسیج ریڈی اموز دی ڈی سیز دلار سی او بیا دی دا مونگ فکس ہم کھو بیا دل تا کچی کم ارنجمنٹ دی بیا دی کئی غبیا تحصیل داران دی کم قطع عمل را دین وغاولی گیا وغا شیکور
دا یادون دا چی دا خیبر پختونخوا پا بیلابیل و سیمو که دا بارانونو لوجه دری کسان وجل شوی دی او پینزه نور جوبل شوی دی احمد الله مشال ریڈیو اسلام آباد
د مازیګر پنځمې بجې شوې دي لنډ خبرونه زموږ د همکار منور شان اورو
د جنوبی وزیرستان په لده تحصیل کې پرون د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ په نښته کې څلور پوځیان او نهه وسلوال وژل شوي پولیټیکل چارواکو د پوځ مطبوعاتي څانګې مشال ریډیو ته پیغام کې ویلي دي دا نښته پرون ماسپښین د لده تحصیل په پریغل غر سیمه کې شوې د دې پیښې ذمهواري د مسعود طالبانو ویان اعظم مسعود منلې ده او د پوځ له اړخه د وسلوالو د وژنې ادعایې رد کړې ده د خیبر پختونخوا حکومت وایي هڅه کوي چې په ملک کې اخترونه او روژه په یو ورځ کېږي نن د اوقافو او مذهبي امور صوبایي وزیر حبیب الرحمن مشال ریډیو ته وویل مرکزي حکومت ته یې وړاندیز کړی چې په مرکزي رویت هلال کمیټه کې هم پختونخوا ته نمایندګي ورکړي بلخوا د مسجد قاسم علي خان علما وایي مرکزي رویت هلال کمیټې د دوی ګواهان نه مني نن یعنی د جولای دو په 12مه ملاله یوسفزی خپل اته لسمه کلیزه نمانځي نوموړي چې د ماشومانو د حقونو په خاصه توګه د تعلیم لپاره هلې ځلې کوي د جهان د تر ټولو کم عمر نوبل انعام ګټونکو اعزاز هم لري ملاله نن ورځ په لبنان کې د شام د کډوالو ستیروي د افغانستان سینټ یا د مشرانو جرګې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو په او په ځانګړي ډول په ننګرهار کې د داعش وسلوالو د موجودګۍ په اړه اندېښنه ښودلې ده دا په داسې حال کې ده چې د دې نه وړاندې د دفاع وزارت د ویان مرستیال دولت وزیري مشال ریډیو ته ویلي و په ننګرهار ولایت کې د داعش وسلوالو د ځپلو په هدف تازه عملیات یې شروع کړي چې پر مهال یې د یادې ډلې د کمانډرانو په ګډون لسګونه غړي وژل شوي دي په شام کې فعالان وایي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر ولکې لاندې آلباب خرګوټي کې د حکومتي ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي دي او د نړۍ شپږو قوتونو سفارتکارانو تېره ورځ ناوخته پورې د ایراني مذاکرات کوونکو سره د اټومي پروګرام په اړه حتمي تړون ته د رسېدو لپاره خبرې اترې کړې دي
لن خبرونو موزم د همکار منور شان اوریده او سم رازو د پاکستاني او رسپانو اداريو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه ریاض مساخل بیانوي
نن د پاکستان اکثر او رسپانو خپل اداري په شنګای تاون تنظیم او د کې پاکستان ته په ورکړې شوی غړیتوب لیکلی دی د غلړ کې آج رسپانو وایي چې د تنظیم د سرمشریز دوران د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او افغان ولسمشر اشرف غنی ترمنځ ملاقات وشو چې پکې د امنیتی چارو سره سره د تجارت او معاشي استحکام په چارو هم خبرې وشوې اداري وایي چې دواړو مشرانو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتي عمل کې په شوي پرمختګ تسلخ کار کړه او دای د ټولې منطقې د امن او خوشحالۍ د پاره یو ښه ګام وګرځولو اداري اخره کې وایي چې پاکستان افغانستان لا دغه رنګ د سیمه ییز امن او ترکه او ولس د خوشحالۍ او سوکالۍ د پاره یو بل لا کلک لاس ورکول پکار دي او که دلته امن شو نو ممکن دا چې تجارتي رابطې با بیا د خیبر پختونخوا قبایلی سیمو او افغانستان په لار وستي ایشیایي ریاستونو ته ورسي د دې د پاره ضروری ده چې دواړه ملکونه په بنیادي ډانچا پاملرنه ورکړي او تجارتي رابطو سیوا کېدو سره به د دواړو ملکونو نه غربت او بیروزګاری هم ختم شي د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپله اداریه کې د بلوچستان په حقله د پوځي مشر په بیان لیک کړی او وایي چې دا د هغه خلکو دپاره یو ښه او د مینې پیغام دی چې څوک وسله وغورځوي او حکومت ته تسلیمیږي او پکار ده چې د پوځي مشر د دې بیان نه دغه ټول خلک فایده پورته کړي څوک چې په څه نه څه وجه د ریاست نه خفه دي اداریه مخکې وایي چې د پوځي مشر د بیان سره شکونه او وسوسې هم ختم شوې خو د دې سره سره پکار ده چې دغه خلک اوس په بشپړه توګه کامی بهیر کې شاملولو اقدامات وکړي شي د دې لپاره ضروری ده چې دوی ته د روزګار لپاره د روزنې بندوبست وشي د وخت تیرولو لپاره ورته وظیفې ورکړي شي د صحت او درملنې خیال یې وساتلې شي او تر ټولو مهم د دوی بچو ته تعلیم ورکړي شي اداري اخره کې وایي چې د دې خلکو وسلې راغستو کې یو لویه وجه بیروزګاري او د تعلیم کمی دی نو د حکومتي اقداماتو ګوادر بندرګاه او پاک چین اقتصادي راهداري سره به د بلوچستان ځوانانو ته د روزګار ډېر موقع په لاس ورشي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. هندوستان ټایمز ورځپاڼې د روس په روس کې د شنګای همکارۍ تنظیم د سرمشریزې په څنډه کې د هند او پاکستان د وزیر اعظمانو د ملاقات په اړه لیکنه کړې ده. ورځپاڼې دغه لیدنه د یو مهم پرمختګ په توګه یاده کړې ده. بلخوا د هل نومې ویبپاڼې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر فعالیتونو او د دغه ډلې د غړو پر ضد امریکایي ډرون بریدونو موضوع اخیستې. د دواړو لیکنو مهمې برخې له ملیحه میرزاده ناورو.
هندوستان ټایمز ورځپاڼه د چارواکو له خولې لیکي چې په روس کې د هند او پاکستان د وزیر اعظمانو ترمنځ د ملاقات په نتیجه کې په اعلانونو کې پرمختګ مخې ته راغلو. دا ښایي کېدی شي د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې چې وړاندې د ځنډ ښکار شوې وې اوس بیا پیل شي. د دواړو مشرانو ترمنځ د جون په 14مه نیټه هم خبرې شوې وې، کله چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي د روژې د میاشتې د شروع کېدلو په موقع نواز شریف ته په ټلیفون مبارکي ورکړه او د هغه فیصلې په اړه یې ورته ویلي وو چې دوی به د هند په جیلونو کې قید پاکستانی کب نیونکي خوشي کوي. ورځپاڼې لیکي که څه هم په دې تېرو میاشتو کې د هند قومي امنیت سلاحکار اجیت دوال او د بهرنیو چارو سیکرټري ایس جی شنکر د پاکستاني استازو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ په مسلو خبرې وخت په وخت کړي دي، خو د دواړو مشرانو ترمنځ د روس په اوفا ښار کې لیدل کتل په روانه میاشت کې وشو. ټاکل شوی چې په روان وخت کې به د دواړو هیوادونو د قومي سلامتیا سلاحکارانو ترمنځ د ترهګرۍ سره تړلو په ټولو مسلو به خبرې کوي چې دا د هند لپاره یوه مهمه مسله ده. ورځپاڼې لیکي د دواړو هیوادونو د سرحدي ځواک ترمنځ هم خبرې ټاکل شوې دي چې وروسته به بیا د پوځي چارواکو ترمنځ خبرې کیږي. په دغه ګډ خبري بیان کې د هند تر انتظام لاندې کشمیر د شخړې په اړه سندي ویل شوې. خو دواړه خواوې وایي چې د شنګای تعاون تنظیم په سرمشریزه کې په جاري شوې اعلامیه کې د کشمیر په ګډون ټولې مهمې مسلې شاملې دي. بلخوا هل نومې ویبپاڼه د امریکا د دفاعي چارواکو د خولې لیکي چې په افغانستان کې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره په تړاو پیژندل شوي کسان په دغه هیواد کې پر امریکایي او ائتلافي ځواکونو د بریدونو پلانونه جوړول چې له امله یې روانونه ډرون بریدونو ته ضرورت پیښ شو. په افغانستان کې د امریکایي پوځ یو ویاند وویل چې دغه بریدونه د هغو کسانو پر ضد وو چې په امریکایي او ائتلافي اهلکارو یې د حملو پلانونه جوړول. که څه هم دغه ویاند دا وضاحت ورنکړ چې دا کوم قسمه حملې وې او چېرته یې کول غوښتلې. ویبپاڼه لیکي د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د موجودیت خبرې ته دومره اهمیت نه دی ورکړی او وایي چې دا د طالبانو ناراضه غړي دي او اوس ځان د داعش غړي بولي. خو چارواکي وایي چې بیا هم دوی په دغو وسلوالو نظر ساتي چې د افغانستان په دریو ولایتونو ننګرهار، فراه او هلمند کې فعال دي. د امریکا د دفاع وزارت ویاندې هنریټا لیون بلخوا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لپاره یو بل مخفف په استعمالولو سره وویل چې د ځینو طالبانو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په شکل کې مخې ته د راتلو فیصلې د افغان حکومت قانوني حیثیت ته کوم مهم ګواښ نه دی ورپیښ کړی او نه د هیواد پر خاورې کنټرول ته څه خطر راولاړ کړی دی. ویبپاڼه لیکي پر دغو وسلوالو ډرون حمله تر هغې وروسته وشوه چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما تیر کال په دسمبر کې په افغانستان کې امریکایي مشن په رسمي توګه سرته ورسولو. په دغه هیواد کې راتلونکي کال د امریکایي سرتیرو وستل پلان شوی دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د اټلی حکومت وای په مصر کې پر کنسولګری حمله ورته یو ګواښ دی. راپورونه وای پرون د مصر په مرکز قاهره کې د اټلی د کنسولګری مخې ته چاودنه وشوه چې یو تن یې ووژه او ګڼ نور یې ژوبل کړل. د اسلامي دولت ډلې د دغې حملې مسؤلیت منلی دی. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار سالم احمد صالح ناورو.
د نړۍ د شپږو قدرتونو ډیپلوماتانو تیره شپه په ویانا کې له ایراني مرکچیانو سره یوې نهایي موافقې ته د رسیدو لپاره اوږدې خبرې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د ایران پر اټومي مسأله د خبرو لپاره ټاکل سوی څلورم مهلت سبا پای ته رسیږي. 15 جمع یو هیوادونه لکه بریتانیا، چین، فرانسه، روسیا، امریکا او جرمني هڅه کوي د اټومي وسلو د جوړولو لپاره د تهران ظرفیت محدود کړي. په بدل کې به له ایرانه لګیدلي بندیزونه لرې سي. ډیپلوماتان وایي پرون د ویانا په غونډه کې تر پرله پسې دوه اړخیزو او څو اړخیزو خبرو وروسته د نهایي موافقې متن 90% بشپړ سو. د مذاکرو د اوسني پړاو لپاره درې مهلتونه له لاسه وتلي او تمدید سوي دي: د جون 10مه، د جولای 1مه او د جولای 9مه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون له خپل ایراني سیال محمد جواد ظریف او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ له مشرې فدریکا موګرینی سره تر یو نیم ساعته کتنې وروسته وویل ځینې سخت مسایل لا هم حل غواړي. په همدې حال کې جنکيري پرون د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاواروف سره ټلیفوني خبرې وکړې، خو څرګنده نه ده چې لاواروف به کله بیا ناته ورسي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لاورونت فابیوس پرون ویل چې هر انتخاب زموږ په مخ کې پروت دی او اوس د پریکړې وخت را رسېدلی دی. په اپریل کې د سویس په لوزان ښار کې د سوې موافقې د موادو له مخې ایران اړ دی چې د خپلو سنټرفیوژونو شمیر له 900 څخه څه باندې 6000 ته راکم کړي. دغه راز ایران اړ دی چې د غني سویو ایرانیمو زیرمې هم هغه حد ته راکمې کړي چې د اټومي بم د جوړولو لپاره ورڅخه استفاده ونسي. بلخوا د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي پرون په تهران کې له ځینو محصلانو سره په خبرو کې امریکا د کبر یو ښه مثال وبلله او زیاته کړه چې دوی باید د کبرجونو په وړاندې نورې مبارزې ته ځانونه چمتو کړي. تهران تل دا خبره رد کړې چې اټومي پروګرام یې د اټومي وسلو د جوړولو لپاره دی او وایي دغه پروګرام یې سوله ییز او د ملکي اهدافو لپاره دی.
اوریدونکو، تاسو زموږ د همکار سالم احمد صالح رپورټ اوریدو چې د ایران د مرکچیانو د نړۍ د شپږو قدرتونو له استازو سره تېره شپه هم په ویانا کې یوې نهایي موافقې ته د رسیدو لپاره د خبرو په اړه وو. لویدیز ډیپلوماټان وایي د موافقې متن 90% مکمل شوی دی.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یہ جواب درکئی
وګور ته ونیسی
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د اټلی حکومت وای په مصر کې پر کنسلګری حمله ورته یو غواخته راپورونه وای. پرون د مصر په مرکز قاهره کې د اټلی د کنسلګری مخ ته چاودنه وشوه چې یو تن یې وجو ګڼ نور یې جوبل ک. د اسلامي دولت ډلې د دغه حمله مسؤلیت منلې دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار سالم احمد صالح نه.
ایتالیا وی په مصر کې پر کنسولګری تر حمله وروسته لاسترزنی نکشنی او د نړۍ په هر برخه کې هغه غواش جدي نسی چې دغه هیواد ګټي زیانمنوي. چربکی وی دغه حمله ظاهرا په مصر کې بهرنیانو ته یو غواش ګڼل کیږي او یو نوی جبهه پرانیزي. په مصر کې مینا خبری اژانس د هغه هیواد د یو امنیتي چرواکي له قوله چې نوم یې نه داخل سوی راپور ورکړي، بم په هغه موټر کې ځای پر ځای سوی و چې د ایټالیا کنسولګری ته نږدې درول سوی و. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر پاولو جنتیلونی وویل دغه حمله د داعش ډلې په وړاندې د ده د هیواد تعهد لا ټینګوي. زموږ پر کنسلګری برید موږ ته دا مفکوره راکوي چې اړتیا لرو دا یو ډیر جدي تروریستي ګواښ وګڼو، هغه څه چې ایټالیا به یې په ډیر غوڅ دریځ سره ځواب ووایي. دا هر څه د داعش ډلې په وړاندې د نړیوالې مبارزې لپاره زموږ بشپړ تعهد تاییدوي. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د چاودنې په وژل سویو او ټپیانو کې د دوی کوم تبعه نه دی شامل. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دې بمې چاودنې مسؤلیت منلی دی. دې ډلې په خپل انټرنیټي پاڼه کې لیکلي چې په قاهره کې د ایټالیا کنسولګری ته نږدې په دې حمله کې 450 کیلوګرامه منفجره مواد کارول سوي دي. د مصر د روغتیا وزارت ویاند وایي په پرونۍ حمله کې یو ملکي مصری وژل سوی او لس تنه نور ټپیان سوي دي. راپورونه وایي دې پیښې د ایټالیا کنسولګری ډیره زیانمنه کړې ده. د مصر صدر اعظم وایي هیواد یې له جنګ سره مخامخ سوی او باید ټول د ټوریزم په وړاندې یو موټی سي. که د داعش ډلې ادعا رښتیا وي چې په دې حمله کې یې 450 کیلوګرامه منفجره مواد کارولي، اوس نو پوښتنې ولاړېږي چې دغه سختریزه وسلول څنګه وتوانېدل په مصر غوندې هیواد کې دومره زیاته پیمانه منفجره مواد داسې یوې سیمې ته چې کلک امنیتي تدابیر نیول سوي انتقال کړي او بیا یې په ریموټ کنټرول منفجر کړي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراد ده وسه مال ته دومره پراته دي
هر تر هر بدرنګ زکه چې دا زمينه نشوند د سره نسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختميږي.
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمينه کتابو ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هر دوشنبه یا ګل او هر یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د غزنی چارواکي وای په دغه ولایت کې د طالبانو او ملي سرتیرو ترمنځ انخته شوې ده چې پکې 15 تنه وسلوال وجل شوي او جوبل شوي دي په دغه انخته کې 8 تنه سرتیری هم جوبل دي په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبريال سید شاه سکیم راکوي
نخته پرون ناوخته د غزنی په جغتو لسوالی کې د غزنی پر امنیه قومندان حکیم انګار باندې د وسلوالو تر برید ورسته شوې ده چې د 15 تنو طالبانو په وژل کېدو او د لسو نورو په جوبلېدو پای ته رسیدلې چارواکي وایي د غزنی امنیه قومندان څو لسوالیو ته تللی و چې هلته د سرتیرو کارونه وګوري او له هغې خوا بیرته ښار ته راروان و چې د جغتو په قیاق سیمه کې قربان طالبانو برت کړای دی د غزنی مرستیال والی محمد علی احمدی وای په نخته کې او وتنه سرتیری هم جوبل شوی دی چې د دوه تنو روغتیاي حالت په کې نازک او د فات نورو د ډاډ ور خودل شوی دی د غزنی ښار په شاوخوا 55 کیلومتر کې طالبانو د امنیه قومندان موټر او تکمن نیولای وو چې ورسته د دواړو غاړو ترمنځ نښته پیل شوه او یو ساعت یې دوام وکړ په دغه نښته کې 15 تنه طالبان وژل شوي او لس نور ژوبل دي په وژلو شویو طالبانو کې د خوګیانو لپاره د طالبانو جنګي قومندان ملا محمود هم شامل دی طالبان بیا ادعا کوي چې په دغه کمین او نښته کې یې سرتیرو ته پریمانه مرګ ژوبله وراړولې ده ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند بولي وایي ملګرو یې په دغه نښته کې 9 سرتیري وژلي او 14 نور یې ژوبل کړي دي دی په نښته کې د خپلو ملګرو وژل کېدل نه مني
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پس په ډیسټریکټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغان حکومت استازو او وسوالو طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره د پاکستان د قربتوب مننه کړې ده تا چې د دواړه هیوادونو په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو او بې باورۍ د ختمولو لپاره څنګه په ګډه کار وکړي په اړه یې دا رپورټ اورو د جولای په 8 نیټه د پاکستان په مریخار کې د افغان حکومت او افغان طالبانو د نمائندګانو ترمنځ د سولې خبرې وشوې دواړو غاړو د پاکستان په مرسته په دغه خبرو کې د سولې په عمل بحث وکړو افغان چارواکي وایي په دغه خبرو کې مهم پرمختګ شوی دی او دواړه غاړې پر دې هم سلا شوي دي چې په روانه میاشت کې بعد دغه خبرو په یو بل پړاو کې هم برخه اخلي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په واک کې د راتللو وروسته پاکستان ته دا ویلي وو باید دغه هیواد د سولې په عمل کې له دوی سره مرسته وکړي او د وسوالو ملاتړ پریږدي دا چې د سولې په عمل کې د پاکستان وروستۍ هڅه به د دواړو هیوادونو ترمنځ بې باوري ختم کړي او کنه په جواب کې د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د څانګې استاد نصر الله ستانکزی وایي
پاکستان لډیر زمانو را په دغه د طالبانو سره مستقیم اړیکې درلودلې یو مسله او بل مسله دا ده چې تاسو ته چې پاکستان خپل ځانګړی نفوذ او هغه پرشر په طالبانو باندې لري چې د دې مذاکراتو او غونډو د جوړېدو ځواک پیدا کړي هغه کپسیټي لري نو زه فکر کوم چې په هر صورت دا به له وخت نه مخکې چې وایي چې پاکستان په دې کې څه کولی شي تنقید وکړو تمام خپل د دغه خبرو اترو بیا پیل یو ښه شروع ده یو ښه پایلامه ده ایله ده چې دوام وکړي پاکستان مکلفیت لري د افغانستان د یو ګاونډي هیواد توګه او د خپل سولې او ثبات لپاره د افغانانو سره د سولې په پروسې کې او د سولې په لړۍ کې مرسته
بلخوا په لاهور کې د دفاعي چارو کارپو حسن عسکری وای د دواړو هیوادونو ترمنځ اکثره د سولې په عمل خبرې د ځنډ ښکار شوې دي او باید دواړو هیوادونو د وسلوالو د مخنیوي او د سیمې د امنیت لپاره په یو بل د تورنو لګولو پر ځای په پاک افغان پوله امنیت ټینګ وساتي
باید دواړه غاړې د بیان بازی پر ځای د امنیت په اړه غونډې وکړي او پر پوله امنیت ټینګ وساتي پر پاک افغان پوله د پاکستان پوستې شته خو د افغانستان امنیتي پوستې بیا کمې دي نو باید دواړه غاړې د پولیس سره زیات کړي ځکه چې ترهګر دواړو خواو ته اوړي او د دواړو هیوادونو تعلقات خرابوي. دغه وسلوال له افغانستان او پاکستان ته راځي او د پاکستان له قبایلي سیمو څخه بیا په افغانستان کې ګډوډي کوي.
بلخوا نصرالله ستانکزی زیاتوي باید د دواړو هیوادونو حکومتونه د سیمې د امنیت لپاره پر پوله امنیت ته زیات پام وکړي او د بې باورۍ د ختمولو لپاره عملی ګامونه پورته کړي.
ټول بهرني جنگیالي باید سیمې نه وشړل. زه فکر کوم که دغه خلک له دغې نه ووځي سیمې دواړه خواوې پښتانه دي. دغه پښتانه ګډه ژبه لري، ګډ کلچر لري. دا یو دوم مسله دا ده چې حکومتونه هم د افغانستان حکومت او هم د پاکستان حکومت او حتی نړیوال باید سیمې د کلچر، د سیمې د علم، د سیمې د اقتصاد او معیشتي ژوند د لوړوالي لپاره او تعلیمي ژوند لپاره باید لازم اقدامات وکړي.
بلخوا په روس کې د افغانستان او پاکستان مشرانو د هم ویلي چې د سیمې د امنیت، اقتصادي پرمختګ او د ترهګرو د ځپلو لپاره به همکاري زیاتوي.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کلجون یو څوک داخلي ورکړو.
خلک چې بیا بېروزګاره دي،
بجلی نشته،
بچي د شپې جاړي، د ګرمۍ د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه.
مشال شته کنه؟ تاسو د ستونزو پاړه با اوس سرکار نه نیخ پنی غزواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل پورز.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو ټول اونیس پروګرامونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې اوریدلی شئ. دا دغلته پراته وي. د دې سره سره تاسو کولی شئ د مشال ریډیو په فیسبوک او ټویټر اکاونټ هم ځان د تازه حالاتو خبر وساتئ. اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. د کوټي اوسیدونکي وایي د نامنیو د وروستیو پیښو باوجود د اختر لپاره تیاری روان دي او هڅه به کوي چې د وړوکي اختر شپې ورځې په خوشحالۍ سره ولمانځي. ته مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر په کوټه کې له ولسی خلکو او ماشومانو سره د اختر د تیاریو په اړه خبرې کړې دي. نو راځي چې دا رپورت واورو چې د یو دکاندار په غږ پیلېږي.
کوټه وال وایي د روزې په میاشت کې د ناامنۍ د ځینو پیښو باوجود یې د راتلونکي کمکي اختر لپاره تیاری روانې دي او د دوی په خبره هیله مند دي چې د اختر شپې ورځې به یې په خوشحالۍ تیرې شي. د کوټې په پرین سړک څو ماشومان چې د کورنیو له غړیو سره د اختر لپاره شیان اخیستلو ته راغلي وو له مشال راډیو سره یې داسې خبرې وکړې.
عبدالولي
لپاره بازار ته راغلی
شان
اخلي
ګوټن شان جرات اختر خوشحالي
لپاره
اخیستم دي ګوټن شان
بل څه اخلي
جرات مناف
مناف ته څه څه اخیستل
ګوټن
له دې سره له دې ماشومانو سره راتلونکي د هغوی پلرونه بیا وایي تیاری یې په بشپړېدو دي. خو په روژه کې په کوټه کې به مې چاودنو ته په کتو سره له خلکو سره ویره هم شته چې کومه بله د ترهګرۍ پیښه ونسي.
زما نوم خالقداد دی او ماشومان مړه اوسي دي ګوټو دپاره جوراب و بنینو دپاره بس اختر تیاریانې نوشي دي ګرد تشی مې مو اخیستې دي اوس مازې او جوراب و بنینو نه پاتې دي چې هغه ورته واخلو بس کورته یې ورسوو.
زما نوم احمد خان دی او ماشومان مړه اوسي د اختر د خوشحالۍ په دغه باندې موږ د ګوټونو ته رانیسو کپړې مې ورته جوړ کړې وې او د دوی په مرضي لګیا شي دغه وکړو شاپینګ تو کې شی او ترانې.
زه دې سره چې د ګرمۍ په ډیرو جو کې به د کوټې په بازارو کې د ورځې په پرتله د شپې مهال وګړي زیات راتل. خو د اختر پر نږدې کېدو سره په بازارونو کې ګڼه ګوڼه بیخي زیاته شوه. خدای نور نصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو. اوس هم د خبرونې په پای کې راځو. دا چې د په اسلام کې د گاونډیانو سره د څنګه سلوک درس ورکړل شوی دی، په دې اړه د مفتی شاهد اعظم خبرې اورو.
بسم الله الرحمن الرحیم.
نن چې موږ په کوم موضوع باندې خبره کول غواړو اغه د گاونډي حقوق. زما عزتمند، په اسلام کې گاونډي ته ډېر زیات حقوق مهیا کړی شوی دي. څنګه چې زموږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې جبرئیل امین علیه الصلاۃ والسلام ماته برابر د گاونډي په باره کې د حقوقو ډېر زیات تاکید کولو، همیشه به د دې گاونډي د حقوقو تاکید کولو تر دې پورې چې ما دا سوچ وکړو چې داسې نه چې دا گاونډي چېرته الله زموږ په میراث کې خو نه شریکوي. یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې څومره عظیم هستی وه، هغه هم یو وارې په ممبر باندې ناست و او صحابه و په مخ کې هغه یو ارشاد فرمای چې د الله په ذات مې د قسم وي چې مسلمان نه دی. بیا یو وارې بیا وویل چې زما د په الله قسم وي چې مسلمان نه دی. په درېیم وارې بیا وفرمایل چې زما د الله په ذات قسم وي چې مسلمان نه دی. نو صحابه و عرض وکړو چې یا رسول الله کوم سړی مسلمان نه دی، مانا چې هغه سړی خو تا ذکر نه کړ چې کوم مسلمان نه دی. نو زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې هغه سړی چې هغه د قیامت په ورځ ایمان راوړي، د الله د هغه پر رسول ایمان راوړي او د گاونډي حقوق نه ادا کوي، نو دغه مسلمان نه دی، دغه ایمان نه دی. مانا د دغه سړی ایمان بالکل ډیر زیات کمزور ایمان دی چې دا د الله په کتاب هم ایمان راوړي او د الله په رسول هم ایمان راوړي، په آخرت هم ایمان راوړي او بیا هم هغه د گاونډي حقوق نه ادا کوي. دغه سړی ډیر زیات کمزور ایمان والا سړی دی. عزتمندو، موږ له پکار ده چې دا د روژې مبارکه میاشت ده چې په دې کې موږ خصوصا او په نورو میاشتو کې عموماً موږ د گاونډي د حقوقو خیال ساتو. په دې کې بعض زموږ اکابرینو کې دا هم فرمایلي چې کله گاونډي حقوق دا هم دي چې ته اغله بعض وختونو کې سالن ورولېږې د کور نه، دا هم د گاونډي حق دی. او یو بل روایت کې راځي چې د موقع په مناسبت سره تا هغه ته یو تحفه هم ورکولی شي، چې ځکه د تحفې په وجه یو روایت کې راځي زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې تاسو یو بل ته تحفې او تحایف ورکوئ ځکه چې په دې سره مینه زیاتېږي. او دا خو د یو گاونډي په بل گاونډي حق وي چې هغه مانا د هغه خیال وساتي، مانا که د هغه د روټۍ په اعتبار سره وي او که هغه د سالن په اعتبار سره وي او که هغه د ضرورت په اعتبار سره وي، که مانا چې څه قسمه ضرورت وي، نو چې یو گاونډي د بل گاونډي د حق خیال وساتي. او دا خبره یاد وساتئ چې په اسلام کې د مسلم او د غیر مسلم د گاونډي په حقوق کې څه فرق نه دی کړی، که مانا ستا گاونډي مسلمان وي او که غیر مسلم وي، په دواړو باندې ضروري ده چې مانا د هغه د حقوق خیال وساتي. وما علینا الا البلاغ.
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږی. اوس هم د روانې خبرونې په پای کې یو ځل بیا زموږ د همکار منور شانه لنډ خبرونه اورو.
د جنوبی وزیرستان په لده تحصیل کې پرون د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ په انخته کې څلور پوځیان او نه وسلوال وژل شوي. پولیټیکل چارواکو او د پوځ مطبوعاتي څانګې مشال ریډیو ته ویلي دا انخته پرون ماسپخین د لده تحصیل په پری غل غر سیمه کې شوې. د دې پیښې ذمهواري د مسعود طالبانو ویاند اعظم مسعود منلې ده او د پوځ له اړخه د وسلوالو د وژنې ادعا یې رد کړې ده. د خیبر پختونخوا حکومت وایي هڅه کوي چې په ملک کې اخترونه او روژه په یوه ورځ کیږي. نن د اوقافو او مذهبي امورو صوبایي وزیر حبیب الرحمن مشال ریډیو ته وویل مرکزي حکومت ته یو وړاندیز کړی چې په مرکزي ریډیو تهلال کمیټه کې د هم پختونخوا ته نمایندګي ورکړي. بلخوا د پېښور د مسجد قاسم علي خان علما وایي مرکزي ریډیو تهلال کمیټې د دوی گواهی نه مني. نن یعنی د جولای په 12مه ملالا یوسفزای خپل 13مه کلیزن مانځي. نوموړي چې د ماشومانو د حقوقونو او په خاصه توګه د تعلیم لپاره هلې ځلې کوي د جهان د تر ټولو کم عمر نوبل انعام ګټونکي اعزاز هم لري. ملالا نن ورځ په لبنان کې د شام د کډوالو سره تیروي. افغانستان مشرانو جرګې یعنی سینټ د هیواد په بیلابیلو ولایتونو او په ځانګړي ډول په ننګرهار کې د دایو فصلوالو د موجودګۍ په اړه اندېښنه ښودلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د دې نه وړاندې د دفاع وزارت د وړاند مرستیال دولت وزیري مشال ریډیو ته ویلي په ننګرهار ولایت کې د دایو فصلوالو د ځپلو په هدف یې تازه عملیات شروع کړي چې پر مهال یې د یادې ډلې د کمانډرانو په ګډون لسګونه غړي وژل شوي دي. په شام کې فعالان وایي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر ولکې لاندې الباب خارګوټي کې د حکومتي ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي دي او د نړۍ شپږو قوتونو سفارتکارانو تېره ورځ ناوخته پورې له ایراني مذاکرات کوونکو سره د ایټمي پروګرام په اړه حتمي تړون ته د رسېدو لپاره خبرې اترې کړې دي. دې لړ کې سبا یعنی د ګل ورځ حتمي موافقې لپاره اخیری نیټه ټاکل شوې ده.
اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونه په دې ځای ختمیږي. زه فرخنده اسد د خبرونو ویاد منور شاو زمونږ تکنیکی همکار علی محمود تاسو نه اجازه غواړو. تاسو هم پر دې سپو ډیو ریډیو اوریدلی شئ. زمونږ لاړه خې د خدای پامان او وختونه هم په خیر.